یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 لومړي هجري لمریز کال د وري حمل شلمه ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل له 9 سره برابره ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو پر ناوړه چلند سخت اندېښنه ښودلې ده. په جنوبي آسیا کې د دې سازمان کمپاینرې سمیره حمیدی پرون پر ټویټر ولیکل، هغه افغان وګړي چې د اګست له 15مې وروسته ایران ته تللي د تبعیض، ناوړه استفادې او تشدد له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ شوي. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای ډی په مرسته په افغانستان کې یوه لویه روغتیایي پروژه ترلاسه لاندې ده چې د کووید 19 او نری رنس د ناروغیو د مخنیوي پر هڅو تمرکز کوي. د سفارت چې په دوحه کې فعالیت کوي پرون پر ټویټر ولیکل، د عافیت په نوم د روغتیایي پروژه په افغانستان کې د یو ایس ای ډی لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ د توبرکلوز د تشخیص، وقایې او علاج او د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخو کې فعالیت کوي. د پاکستان مرکزی پارلمان نن د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رایه ورکوي. د پارلمان غونډه نن په سیمه ایز وخت سهار په 12:30 بجو پیل شوه، خو د یو لړ لانجو له رابرسېره کېدو وروسته د غرمې 12:30 بجو ته پاتې شوه. دا غونډه شېبه مخکې پیل شوې ده چې څه پرېکړه به وشي وروسته به معلومه شي. اوکراین او متحدانو یې د اوکراین د ختیځ د اورګاډي په یوه سټېشن کې د هغه راکټي برید پړه پر روسیا چولې چې لږ تر لږه 250 کسان یې ووژل. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې دا یوه عمدي حمله وه. د اوکراین د اورګاډي کمپنۍ ویلي دي چې دوه روسي توغندي پرون د کراماتورسک د اورګاډي پر سټېشن هغه مهال ولګېدل چې ملکی وګړي له جګړو څخه د تېښتې هڅه کوله. او د جرمني حکومت له خپلو هغو وګړو او شرکتونو سره د مرستې اقدامات پرون اعلان کړل چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو له کبله زیانمنېدای شي. د جرمني مرستیال صدر اعظم او د اقتصاد وزیر روبرت هایک پرون په برلین کې یوې خبري غونډې ته دا څرګندونې وکړې او زیاته یې کړه چې د روسیې او اوکراین په جګړه کې د اوکراین بریا د اروپا لپاره خورا مهمه ده. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د افغان نړیوال سازمان وایي هغه افغانان چې ایران ته ننوځي د تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ کیږي. طالبان هم له ایران څخه یوه هیله لري.
وختونه مداد سي ټول جهاتونه په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي، خصوص د بیرته خپل خواخوږ کور پر افغانستان.
یو ان ایچ سی آر یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت سخته اندېښنه ښودلې. په روزګان ولایت کې د بې وزله کورنیو ماشومان کار ته اړ شوي.
کوزمو فیلم بوئی خونو بار فدا کار بار اختص ولا د دکانو په کار اختص ولا د اقتصاد د خواصه کمزوري.
د فوتسال افغان اتلان په آسیایی جام کې د لار موندنې په هدف تمرینونه کوي.
تمام بچای کې جاسم به انګیزه
بیا ټول ټیم په قوي مورال سره تمرین کوي. موږ د دې لیاقت لرو چې آسیایی جام سیالیو ته لار پیدا کړو.
د پاکستان د روان سیاسي بحران له وروستیو پرمختګونو مخبرو. نور مطالب لرو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته. په ایران کې د افغان کډوالو د زورونې او شکنجې د پرله پسې ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران ته تللي افغانان له هر ډول تبعیض، ناوړه چلند او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د دې سازمان د جنوبي آسیا د څنګ یو کمپاینر سمیره حمیدی د ایران په ګډون پر پاکستان، ترکیه، متحده ایالاتونو، برتانیا او ابوظبي کې هم د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بخن نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څانګې او کمپاینر سمیره حمیدی د 2020 کال د اگست 15 وروسته په ایران، پاکستان، ترکیه، متحده ایالاتو، بریتانیا او ابو ظبی کې د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د روان بد چلند په اړه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي: افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د ټوپک او زور له لارې بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. هغه زیاتوي څو باوري سرچینو د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانانو سره د جنسي تیری، وهلو او شکنجي خبر ورکړی. سمیره حمیدی په څو پرله پسې ټویټونو کې لیکلي: په پاکستان کې هم افغان کډوال د ویزو د تمدید او مالی برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د هغې په خبره د بشري او د ښځو حقونو فعالان او خبریالان چې شمېر یې سلګونو کسانو ته رسیږي او غواړي امریکا، برېټانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې پناه واخلي، بې برخلیکه پاکستان، ازبکستان او ترکیې کې پراته دي. اغلی حمیدی زیاتوي هغه کسان چې د اس آی وی پی 1 او پی 2 کیسونه لري، پر وړاندې مسؤلې ادارې هیڅ ډول مسؤلیت نه دی منلی او د خپلو کیسونو د پرمختګ په اړه هم هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي. نوموړي په ابو ظبی کم کې د افغان پناهغښتونکو حالت ته اشاره کوي او لیکي: لا تو میاشتو تیرېدو او اعتراضونو وروسته لا هم د دې خلکو برخلیک معلوم نه دی، تر دې چې 300 تنه یې افغانستان ته بیرته تللي هم دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم مني چې په بیلابیلو ځایونو کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي.
هیله غوښتنه مو دا داسې ټول جهتونه په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړ، د مهاجرینو سره ښه وضعیت وکړي، څوس دې بېرته په خپله خوښه کور ته راستانه
شي. د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې کمپاینر په امریکا او برېټانیا کې هم د افغانانو وضعیت چندان ښه نه بولي او وایي دوی هلته د میشت ځایونو، کار، روغتیا او نورو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. سمیره حمیدی د ملګرو ملتونو د کډوالو په اړه کمشنرۍ هم نیوکه کوي چې چارې رڼې نه دي. د پوښتنې چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یو ان ایچ سی آر ته ډېرې پیسې ورکول کیږي، خو دا معلومه نه ده چې دا پیسې په کومو پروګرامونو کې مصرفېږي او څه ډول دوی د افغانانو ملاتړ کوي. سمیره حمیدی زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې د کډوالو په توګه اوکراینیانو ته خپلې دروازې پرانیستي او هر ډول اسانتیاوې ورته برابروي، خو دوی د افغان مهاجرینو وضعیت له پامه غورځوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې کمپاینر وایي افغانان یوازې پاتې دي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د دوی اړتیاوې پوره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت سخته اندېښنه ښودلې. د ادارې پرون پر خپل رسمي ټویټر ولیکل چې افغان ښځې او نجونې د دوی پر تګ راتګ، کار او زده کړو له محدودیتونو هاخوا له نورو سختو خطرونو سره هم مخامخ دي او دا وضعیت پر خوندیتوب او سوکاله ژوند ناوړه اغېز کوي. یو ان ایچ سی آر همداراز ویلي چې د افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره باید د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. د یو ان ایچ سی آر ویاندې شابیا مانتو د دې ادارې پر رسمي ټویټر په خپره شوې ویډیو کې د دې اندېښنو په اړه ویلي:
We are extremely worried about the situation for women and girls.
مخته افغان خځو او انجونو د وصیت لپاره ډیر اندېښمن یو. دوی له داسې لویو کوخونو او ننګونو سره مخامخ دي چې پر خوندیتوب او سوکالۍ ناوړه اغیزه کوي. افغان میرمنې د تاک را تاک او آزاد سفر، کار او د زده کړې پر ټولو پړاوونو د محدودیتونو له کبله زیانمنې شوې دي.
په یاد شوی ویډیو کې یو افغان کډواله چې هویت نه دی خودل شوی هم د زده کړو لپاره د خپلې لور او نورو ماشومانو ارمان بیانوي:
دا لور خو مې شوق لري چې زه ډاکټر شم، او دا وایي چې زه شوق لرم دا وایي چې آینده کې انجینر شم، مدرس وایم انجینر شم. او بس دلته پاتې نو چې غواړم چې دغه اولادونه مې دلته درس وایي، تعلیم وکړي، چې دغه آینده خراب نه شي، ژوند دې جوړ شي، لکه ما غوندې ژوند دې خراب نه شي.
د تیر کال د زمري په څلور وشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته په ډیری دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي وشو او میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوې. طالبانو ژمنه کړې وه چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکوي، خو د وري په درېمه د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بیا هم د نجونو پر مخ بندې پاتې شوې. په روزګان ولایت کې فقر ماشومان ښوونځیو ته د تک پر ځای کار کولو ته اړ باسي. خلک د بیوزلۍ له کبله خپل ماشومان له زده کړو بې برخې کوي او پر ځای مزدورانو ته کار ورکوي. ځینې پلرونه وایي چې غواړي خپل اولادونه یې ښه زده کړه وکړي او روښانه راتلونکی ولري، خو وایي چې د ژوند ستونزې د دې اجازه نه ورکوي.
د ورځې 12 بجې دي او اتشپېته کلنې جان محمد په سپینه ژره روژه په خوله د ترینکوټ ښار اړوند د شاه منصور په سیمه کې د یوې ویالې پر غاړه د شنو وښو په ریبلو بوخت دي څو د خپلې کورنۍ او ماشومانو لپاره ډوډۍ پیدا کړي. دا پلار او شپږ زامن په دې هڅه کې دي چې دومره څه پیدا کړي څو په خپل کور کې سهار او ماښام پر یوه سترخوان یو ځای د خپلې کورنۍ د نورو غړو سره وخوري. جان محمد دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره اړ شوي چې خپل شپږ زامن له زده کړو راوګرځوي او کار پرې وکړي.
اولادونه شپږ دانې زامن لرم په قانونو کې شپږم پیرم په وایي خو نو بره فضا کار بره اختص بله ده د دوکانو په کار اختص بله خو بره موږ خو داسې غریب خلک یو داسې د اقتصاد د خواسته کمزوري یو د کور د چلاو دپاره نو دی دغه برابري به د دوکانو اختص دوکانونو کې.
دا دردونکې کیسه په اروزګان ولایت کې د سلګونو کسانو له جملې څخه دی وده چې د پاکر او بېوزلۍ سره مخامخ دي. یو شمېر هغه ماشومان چې د خپلو کورنیو له لورې اړ کړل سوي څو شاقه کارونه وکړي وایي د یو داسې ورځې په ارمان دي چې ښوونځي ته ولاړ شي. دا دې له ډلې په ترینکوټ ښار کې په درنو کارونو بوخت درې ماشومانو سمیع الله، نصیب الله او وحید الله ازادي راډیو ته وویل
زمانه چې مان ټول ومه کوه خرڅوم مې اوس یو څو روپۍ چې سیزن ډوډۍ رانی سم کوو ماشام لا دې اوس چې ورته ودرېږو سار وختي چې راسو تر ماشامه پرې خوښ چې خدای خپل یو شی مجټول کړو هلته خرڅو یو لسی شلی شي موږ هغه باندې خپل ډوډۍ یعنی سیله والی خدای دوې درې ډوډۍ کېږي هغه بیا نو تر سارن مخ پتیږي
دوه سوه درې سوه دوه نیم سوه
بل خو د عقلی یا سبی او رواني ناروغي متخصص ډاکټرانو وایي چې پر کم عمر لرونکو ماشومانو درانه کارونه کول د دوی پر ذهن، روح، فزیکی او رواني حالاتو منفي اغېز لري. دوی زیاتوي چې په راتلونکي کې دا ماشومان به هم د ټولنې او هم د کورنۍ د
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ننګرهار امنیه قمندانۍ په تیره یوه اونۍ کې په جلال آباد ښار کې د عملیاتو پر مهال د لسګونه میله وسلو او مهماتو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان عبدالبصیر زابلي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې عملیاتو کې ښځینه پولیسو هم مهمه ونډه لرله.
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ له طرفه څخه 40 تنه زنانه پولیس وې. نو کله چې به عملیاتو دفاره ورتلل نو اول به زنانه داخله دي د کلیم لا امام د کلیم مشر به ولاړو چې کله به زنانه داخله سوی دغه ورسره به مجاهدین داخله دل.
د زابلی په وینا پولیسو د دې شپږ ورځنیو عملیاتو په ترڅ کې نږدې 1500 میله سپکی او درنې وسلې، زرګونه مرمۍ او همدارز وسایط او پوځي تجهیزات ضبط کړل. د کرکټ نړیواله شورا سبا د افغانستان د کرکټ په تړاو یو غونډه لري. د خزیناو د کرکټ او د کرک انفو پانو راپور ورکړی چې تمه ده په دې غونډه کې د افغانستان د کرکټ د وضعیت د څارلو په اړه ټاکل شوې کاري ډله خپل راپور وړاندې کړي. په راپورونو کې سره له دې چې په کرکټ بورډ کې د نظم د راتلو یادونه شوې، خو د نجونو د کرکټ ناڅرګند برخلیک د اندېښنې وړ خبره بلل شوې ده چې ښایي پر پریکړو باندې اغیز ولري. د کرکټ نړیوالې شورا د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یوه ډله پخواني کرکټران او نړیوال مبصرین وګمارل چې د افغانستان کرکټ له نږدې وڅاري او دوی ته راپور وړاندې کړي څو یې په رڼا کې په دې اړه پریکړې وشي.
بوسر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تسکیم
ازادی راڈیو سره اوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شید.
د پاکستان ملي شورا یا ملي اسمبلی نن د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرح ته رای ورکوي. د پارلمان غونډه نن په سیمه ایز وخت د سهار په 10:30 بجو پیل شوه، خو د یو لړ لانجو له رابرسره کېدو وروسته د غرمې 12:30 بجو ته پاتې شوه. د چې نن به څه پرېکړه وشي او د صدر اعظم عمران خان برخلیک به څه وي نن معلومیږي. د جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو د مشال څنګ همکار احمد شاه اعظمي په استودیو کې راسره دی. اعظمي صاحب مننه. په پارلمان کې په ملي اسمبله کې د شپه اڅر روان دي.
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړي، د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د سلب اعتماد رای نن اخیستل کیږي. د پارلمان غونډه سهار 10:30 بجې پیل شوه، بیا په منځ کې څه ژغونه پورته شوه د ګډونوالو ترمنځ. دغه وروسته دا غونډه 12:30 بجو پرې وځنډېدل. اوس بیا غونډه پیل شوې ده. اپوزیسیون دا وایي چې نن باید هرومرو د سلب اعتماد پر طرح باندې رای واخیستل سي، خو حکومت لږ څه د ځان څخه کار اخلي. حکومت غواړي چې پر ځین نورو اجنډاو باندې هم بحث وسي. په ځانګړې توګه عمران خان چې د پاکستان صدر اعظم دی، هغه ویلی و چې د بې واکه کولو تر شا بهرنۍ دسیسه ده یا بهرنۍ توطیه ده. د یو لیک ذکر کوي چې دا د یو بهرنۍ هیواد چې امریکا ته اشاره کوي چې هغوی د خلاف لیکلی وو او را لېږلی وو، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه خبره رد کړې ده. او بلخوا اپوزیسیون هم دا یوه هیله یا بهانه ګرځولې ده چې دی غواړي پر خپلې چوکۍ باندې پاتې شي.
تاسو د ځنډ او پلمو یادونه وکړه. په رای اخیستو کې ځنډ به عمران خان ته څه ګټه ورسوي؟
دم ګړې ګټه نسی ورته رسولای. خدا دی چې یو ورځ دوی درې داسې ځنډولای سي، خو حتمی برای خپل کیر، ځکه چې د پاکستان ستری محکمې پریکړه کړې و د پنځشنبه په ورځ چې باید دغه غونډه هرومرو د شنبه په ورځ راوړل سي. نو د ستری محکمې له پریکړې څخه دوی سرغړونه نسی کولای. بل اوسنی قامی اسمبلی یا ولسی جرګې ته کتل سي، نو ټولې چوکۍ 322 دي او په دې کې د اپوزیشن چوکیو شمیر 302 ډیر دی. یعنی 302 چوکۍ ضرورت لري چې هغه د عمران خان خلاف وکارول سي رائے. نو د دوی په لاره درنه ده د اپوزیشن ده، د دوی وزن ځان څخه کار اخلي.
او په اپوزیشن کې همغږي شته، یعنی دوی ټول په یو خل د عمران خان پر ضد را پسیدل دي او کدا سي دي وي معاملې امکان هم شته.
نه یوازې اپوزیسیون په یو خوله دی، د اپوزیسیون ټوله متحد دی. یعنی بیلابیلې جبهې د اپوزیسیون یو ځای سوي دي. پر دې سربیره د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ائتلافیان هم یو شمیر اپوزیسیون ته راوښتي دي.
ډیره زیاته مننه احمد شاه اعظمي د پاکستان د وروستیو د روسي سیاسي بحران په اړه وروستي جزئیات وو چې د ازادي راډیو د مشال څنګ همکار احمد شاه اعظمي راکول. او سم ورزو د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
یو شمیر افغان سوداګرو د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې له چارواکو سره په لیدنه کې د مالیاتو او په ګمرکونو کې د پرتو ستونزو د هواري غوښتنه کړې. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې تیر ورځ په یوه خبر پاڼه کې د دغو سوداګرو له قوله لیکلي چې یادو سوداګرو د وارداتو په برخه کې د ګمرکي چارو په ځنډ تر سره کولو کې له جدي خنډ سره مخ دي. د خوراکي او بیلابیلو نورو توکو سوداګرو د خونو له چارواکو د یاد ستونزې د ژر حل غوښتنه کړې. د خبر پاڼې په حواله د خونی چارواکو یادو سوداګرو ته د اړوند وارداتو په برخه کې د مالیاتو او په ګمرکي چارو کې د پروتو ستونزو د هواري ژمنه ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر افغان سوداګرو د ګمرکونو په برخه کې له ستونزو سره ټکولای. د افغانستان مرکزی بانک وایي د ټولو سوداګریزو بانکونو ګډونوال کولای شي د تیر کال د اقرب میاشتې را وروسته له خپلو اکاونټونو په یو ځل خپلې ټولې پیسې بل بانک ته انتقال او یا هم ترلاسه کړي. دغه بانک د پنځشنبې په ورځ ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ټولو سوداګریزو بانکونو ته د دې چارې د ترسره کولو لپاره بیلابیل مکتوبونه صادر کړي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې مرکزی بانک د بانکي فعالیتونو د عادي کولو لپاره هڅه کوي او ډیر ژر به ټول خلک د عادي بانکي نظام څخه برخه منشي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته د نورو فعالیتونو ترڅنګ بانکي نظام هم له ګڼو جدي ستونزو سره مخ شو چې دغه برخه لا تر اوسه هم خپل عادي حالت ته نه ده ګرځېدلې. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرانیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني 95 پوله، یو ایرو 90 افغاني 11 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغاني 15 شپېته پوله، یو سودریال 22 افغاني 33 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 10 پوله، زر هندي کلدار 1015 افغاني او زر پاکستاني کلدار 488 افغاني.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې به اجمل اند ستاسو کوربه وي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د افغانستان د فورسال ټیم له څو ورځو راهیسې د کرغستان په پلازمینه بشکک کې په سختو تمرینونو بوخت دی او د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په ورستي پړاو کې دی. افغانستان را روانه ونې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره سیالي کوي. که په خپل ګروپ کې لومړی یا دویم مقام وګټي د اسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کوي چې هیڅکله یې مخکې لار ورته نه ده موندلې.
د افغانستان د فوټسال ټیم غړي د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو لپاره په تمریناتو بوخت دي. دوی وایي ډیره هڅه کوي چې د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا او یو تاریخ جوړ کړي. د فوټسال ټیم یو غړي عبدالغفار ساپی وویل دوی په لوړ مورال تمرینونه کوي.
تمام بچای کینجاستم به انګلیزی بسیار قوي و ان شاء الله ما لایق قضیه
ټول ټیم په قوي مورال سره تمرین کوي. موږ د دې لیاقت لرو چې آسیا جام سیالي ته لار پیدا کړو او موږ به تاریخ جوړو. لوبغاړي ټول چمتووالی لري، خروزون کې لرو، ټول لوبغاړي سره یو موټی او همغږی یو چې آسیا جام سیالي ته لار پیدا کړو.
به بخیر سود کې مل جام ملتای آسیا بخیر.
د فوټسال ټیم غړو تر دې مخکې په ایران کې هم تمرینی کم جوړ کړی و چې د ایران او عراق په وړاندې دوستانه مسابقې هم وکړې. د افغانستان د فوټسال ټیم اکثر غړي په دې باور دي چې بل اخر به چمتووالی یو نتیجه ورکړي او د آسیا د ملتونو جام ته بلاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټسال ټیم ګول کیپر محمد جان سفری وویل
لوړاندې خلکو سره ژمنه کوم چې د روزونکي او لوبغاړو په مرسته به آسیایي جام سیالیو ته لار پیدا کړو او لوبغاړي له بشپړ چمتووالي سره د سیالیو ته ورسي.
د افغانستان د ټیم ایرانی روزونکی مجید مرتضایی هم په دې باور دی چې ټیم یې کولی سي د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړي.
تمرینات خوبی را اینجا داریم انجام میدیم، تو نقاط ضعفمون خیلی کار کردیم، خیلی امیدواریم که
شلتا مو ختم رینات وکړل پر خپل کمزور ټکو مو ډیر کار وکړ، ډیر هیلمند یو چې وشو کولای دي سالو ایتلار پیدا کړو او د آی اف سی شپاره سی وزن په کتار کې راشو. موږ دوه ورځې نور هم له تاجکستان سره تمرین کوو ان
شاء الله. به شما اجازه ما دو روز دیگه تمرین داریم و بعدش بازی داریم با تیم ملی تاجکستان.
د افغانستان د فوټسال ټیم په ترکیب کې ځینی ځوان لوبغاړي هم برخه لري چې په ایران کې ژوند کوي. دغه ټیم 13 چهارشنبه د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته ورسید. د اپریل پر 10مه د تاجکستان، د اپریل پر 11مه د ازبکستان او د اپریل پر 12مه د نیپال په وړاندې مسابقه کوي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
یوریشیا ریویو خبرونې په خپله پرونی غني کې په افغانستان کې پر شوزو او انجونو د طالبانو د فشارونو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي طالبان د شوزو او انجونو پر اساسي بشري حقوقو د سرګو په پټولو سره په سیستماتیک ډول دوی له ټولنیز ژوند څخه محروموي. د لیکوال په باور له دې سره شوزو ته د کار کولو او انجونو ته د تعلیم امکان سختیږي چې ورسره د دوی با مفهوم ژوند هم له ستونزو ډکیږي. یوریشیا ریویو خبرونه زیاتوي پر افغانستان د طالبانو تربیا واکمنېدو وروسته دغه فشارونه خپل اوج ته ورسېدل. په نړیواله کچه تصور دا و چې شزی او انجونی به له 1990 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو د لومړي واکمنۍ په څیر بیا د طالبانو له ستم سره مخامخ شي. ځکه د لیکوال په وینا طالبان په ټوله نړۍ کې د شزو سرسخت مخالف غورځنګ ګڼل کیږي.
لیکوال وړاندې زیاتوي په دې برخه کې بیره هغه وخت لا زیاته سوه چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو سرغړونې وسوې. د کار، تعلیم او ټولنیز مشارکت له حق څخه په سیستماتیک ډول بې برخې کړای سوې. طالبان ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي او نجونو ته به هم ډیر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل سي. د هیل ورسپانې پرون جمعه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن پر هغو ټلیفوني خبرو لیکنه خپره کړې چې له بشري کارکونکو رفی الله رفی او د هغه لورور انیس خلیل سره د پنځمې پر ورځ کړې دي. سپین مڼې د پنځمې نه وخته په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي، دغه دوه ورونه یو د امریکا تابعیت لري او بل په امریکا کې د دایمي اقامې اسناد لري او په افغانستان کې په غیر قانوني ډول د طالبانو لخوا توقیف کړای سوي وو. د ورسپانې په لیکنه دغه دوه کسان په 13 دسمبر میاشت کې چې په افغانستان کې د خیر شګنی کارونه کول د طالبانو لخوا ونیول سول او تر څه باندې درې میاشتنی توقیف وروسته د تیرې اونۍ د جمعې په ورځ خوشي کړای سول. د هیل ورسپانه یادونه کوي چې د مارک فریډریکس په نوم بل امریکایي وګړی چې د سمندري ځواکونو پخوانی غړی دی لا هم د طالبانو په توقیف کې دی. د لیکوال په وینا مارک مخکې تر دې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړي د 2000 میلادي کال په لومړیو کې اختتاب کړای شوی وو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګڼ شمېر پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې را اخلو.
نوم یې عصمت لاری، پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکی. پریکړه چې دې کومه پریکړه کړې ده، دا خو ډېره ښه پریکړه ده. نو تاریخ خو چې دی او خو پیسې ډېرې جوړې، دا خلک ډېرې پیسې پر ټولې نو تاریخ بنسو د دې په بدل کې چې حکومت مشته یو داسې شی راوښیي چې هغه د غونه پیسې برابر کړي، زموږ سره جمرسته وکړي چې د غونه پیسې مشته را برابر کړي چې د تاریخو رقم پیسې راوګټي. نو او ش پریکړه ده د حکومت چې تاریخ یې بند کړل، ټول خلک خوشاله دي. نو حکومت صدا غشتنه لرو چې باید د دې په مقابل کې مشته داسې کشت راوښیي چې هغه مشته ګټه ورسي، موږ وطن ته یا موږ خلکو ته ګټه ورسي. دم دراله خو طالبانو د دې مخنیوي نه دی کړی، ما پریکړه سوی ده چې دا به بندیږي. نو راتلونکي فصل ته کېدای شي دا بند شي، نو کچیر دا بند شي نو د دې په مقابل کې چې حکومت مشته داسې شی راوښیي چې هغه موږ دغونه پیسې پر پیدا کو یا دغونه ګټه پر وکړو، نو تاسو غنم او یا جواری او یا داسې بل کمزوري کشت دا خو نو موږ ته ګټه بار نه کوي. یو داسې شی باید موږ ته راوښیي چې موږ راپور ته کې د اقتصاد موږ دا راسم.
اسدالله نمیرن پنجوایي ورسوالۍ د پښمول د کلی اوسېدونکی یم. تاریخ چې بنس ډېر خبرې سم پدې ځکه چې موږ په افغانستان کې بل داسې شی نه لرو ښارش وړاندې کو یا موږ ته پیسې په لاس راسي، نو پرمیو په بانجر نو پرمیو په دیشان خونه ډېر په موږ خوابه دي. د حکومت سم دا غوښتنه ده چې تاریخ ته کوم دغه بندش ورري کې چې تاریخ بند شي، نو یا جدي موږ ته هغه سره کې تاریخ په واسه کې چې موږ دغه تاریخ ګټه لاس راو یا کوم کو نه راکي ډېر شان موږ ته راکي زمينه دي موږ ته راسته مکی، نو تاریخ باندې موږ خوابه دي چې دغه کړو.
زمان ولی جان دی د گرنی وسیدون ک تقریبا دغه یو نیم جریب قدر کې به تاریخ کې دغونه به دغه نم ان شاء الله نو نور به دغه اقتصاد دغه زمینداری د و موږ خوشاله چې موږ ته شی را ورسی په دې خو به د شی نه را ورسی تاریخ کې باندې دغه موږ ته ګول ډوډۍ را پیدا کړي چې سر خو موږ نه کړی شو زموږ د نړیوال سره یا کوم دښمنۍ لري یا کوم دغه لري خپل ګول ډوډۍ د فارې موږ کړو مثلا چې ګول ډوډۍ راکې بجلې راکې موږ تاریخ څو خوشاله چې دغه بوټي ورکسه غنم په ګول ډوډۍ مجبورې څه کړو وز ودی څه موږ نه کړی شو موږ د چا سره تازه
دا هغه او ته وای دا هغه ما او ته
یار خو نو څو په زور کې بخې ډیر زور وایم خوشاله چې بنس کنه نه بندي نه په خلک د وژنې نو څه وکړو نو څه وکړ اول زه ځان د شې مده چې جوړې نه سم تاریخ زه څه.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول اوریدونکو سلامونه وایم. زه د میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د عمارت څخه دا غوښتنه ده چې تریاک بند کې یوه ګونۍ انبار په 2000 کلدارې یو لیټر چیل مل مصرفو په